دریږي چې یو وطن پالونکی سړی وو بل اخره د خپل مفکورې په لار کې ځان او ټول کورنۍ مرګ ته ورکړل.
جهاني صاحب ډېره بخښنه غواړم، د ډېرو په نظر سردار داوود خان د هغه اصلاحاتو قربانی شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل. لدې نظر مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکي کې ځوان نسل ته قناعت ورکوي او هغه په دې پوهاوی چې سردار داوود خان د افغانستان وروستی مشروع ولسمشر و چې د ترقی او اصلاح لپاره کار کاوه.
دا خو که چیرې تاریخ لکه څرنګه چې دوی دا تاریخي پېښه لکه څرنګه چې دي هغه چې ولیکل شي چې زیاتره لیکل شوي همدي، نو چندانې په دې باندې قضاوت کول داسې ډېر مشکل نه دي، ځکه چې دا همدغې د ثور د کودتا په نتیجې کې د شوروي اتحاد مداخله په افغانستان کې وشوله. او تاسو چې اشاره ورته وکړه چې غیر مشروع حکومتونو سلسله، نو د شوروي د مداخلې سره د دیخي هر څه جواز سره هر څه لا څرګند سره چې دا د ثور د کودتا ادامه ده. زه ګمان کوم چې دا شي ډېر زیات کې آینده نسلونه په دغه قضاوت کې مشکلات ولري.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی و چې ویلې د سردار محمد داوود خان لپاره مقبره جوړیږي او د غراس د نوموړي په کارنامو باندې څیړنیز سیمینار په پام کې دی.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزه کلنیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کا یی دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلان د هیواد د چاپیریال موجودیت ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مسؤلان وایي چې په هیواد کې د چاپیریال ساتنې لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼمیشتو ښارونو کې له ناوړه محیطي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوس ډېروالی په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت او د هوا د ککړتیا عمده لامل بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس کاظم همایون د خبرې د یک شنبې په ورځ د چاپیریال په اړه د رسنیو د عامه پوهاوي د رول په اړه یوې ناستې ته وکړې. نوموړي وویل سره له دې چې په دې اړه یې جامع طرحه کابینې ته استولې، خو وایي چې تر اوسه یې واضح ځواب ترلاسه کړی نه دی.
نبود ارادې سیاسي متاسفانه
د ملي وحدت حکومت له لورې د یوې سیاسي ارادې نشتوالی د قانون ماتول هغه څه دي چې زموږ ستونزې ډېرې کړې دي. همدارنګه بې وسلي د ناامنیو دوام د ادارو ترمنځ د همغږۍ کموالی د اقلیمي تغییراتو ستونزې دا ټول هغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې په اوږو بار شوي دي.
د دې ادارې مسؤلین خبرداري ورکوي کچېر افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوب کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت په نور هم خراب شي. د دوی په وینا د چاپیریال ساتنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ډیر خراب شوی. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډیروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو څخه یاد شي. له بل خوا یو شمېر افغان کارپوهان هم د ککړې هوا له امله اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې دې ستونزې ته باید رسیدګي وشي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس نور احمد اخونزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه اغېزمن دی، حکومت باید هر څومره چې ژر امکان لري په دې برخه کې لاس په کار شي.
متاسفانه کې تغییر اقلیم آلودگی
په خوشینه سره چې اقلیمی بدلون او د چاپیریال ککړتیا د بشر په لاس جوړی دي او ډیر خطرناک هم دي. دولت او ټول خاریان مسؤل دي چې په خپل ګډون سره د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیت تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډیروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په هممونو او وټلونو کې د لرګیو او نورو بې کیفیتو شیانو سوځول د هوا د ککړېدو مهم عوامل بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړي توګه ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو څوارلسو کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي.
په خیبر پښتونخوا کې چارواکو وویل چې په نوښار کې پولیسو شاوخوا شپږ سوه افغان کډوال چې اسناد نه درلودل او غیر قانوني ول نیولی دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغه وزارت چارواکي په لنډو ورځو کې د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کوي. د کډوالو وزارت چارواکي وایي دغه سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزارت په رسمي بلنه کیږي. دا په اصل کې چې پاکستان تازه یو شمیر افغانان نیولي او هغه افغانان هم پسې نیسي چې اسناد نه لري. دا چې د کډوالو وزارت ولې تر دې دمه د دې ستونزې پر حل نه دی بریالی شوی، تمیم اخګری په اړه د دغه وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې ده.
هر افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي، خو بیا هم کله چې کومه ستونزه پیدا کیږي د کډوالو آتشې چې په خیبر پښتونخوا، اسلام آباد او د پاکستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هلته کار کوي، دوی د یو این ایچ آر سره په همغږۍ یو ځای عاجلن د ستونزې د حل لپاره اقدام کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کیږي. اوس دپاره هغه افغانان چې د مهاجرت ارتونو نیټه په 2015 کال کې پایته ورسیده، موږ له پاکستان سره هوکړه کړې و چې د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه به د دوه نورو کلونو لپاره هم وغځول شي، خو زمنګ د تفاهم خلاف او زمنګ د توقع خلاف د دوی د مهاجرت کارتونه د شپږو میاشتو لپاره وغځول شو. د همدغې ستونزې د حواري لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي او د پاکستانی چارواکو سره
په دې اړه خبرې کوي. ځینې پاکستاني رسنۍ دا خبر کړی دي چې په دغه ورځو کې 600 افغانان پولیس دخوا نیول شوي دي. په دغه افغانانو کې ځینې کارتونه هم لري چې د میادي پوره شوي دي. نو د دې په اکله تاسو څه کوي؟
البته یو څو غوږ غواړم اوریدونکو ته واضح کړم، د هغه افغانانو د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه چې د 2015 کال په پای کې پایته ورسیده، د دوی د مهاجرت هغه شته کارتونه د شپږو میاشتو لپاره د اعتبار وړ بلل شوی او د پاکستان د حکومت د کابینې په اجنډا کې د افغانانو د مهاجرت د کارتونو د مودې د غزاولو موضوع شامل ده او د پاکستان کابینه به په دې اړه پریکړه کوي. یو شمیر کسان چې د مهاجرت کارتونه نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. پاکستانی چارواکو هم دغه اندېښنه درلوده. بالاخره پریکړه دا وشوه چې دا کډوال د هلته راجستر شي، پاکستان له موږ سره تفاهم وکړي چې دوی به هلته راجستر کیږي، دوی ته به د اوسېدو قانوني اسناد ورکول کیږي. پاکستان حکومت جواب پتام یو ترسو پاکستان په دې اړه دغه پروسه رسما شروع کی او افغان حکومت د خوانال ته نظارت کیږي او سلکسي کاری ټیم زمنګ د خوانه آماده شوی ترسو لاړ شي پر دغه پروسه ته نظارت وکړي.
نو تاسو هر وخت د پاکستان په هوکړو پتام ناستی اسی، نو پاکستان دغه هوکړه پر ځای و نه کړی، نو تاسو اقدام بسوي په دغه برخه کې؟
البته دا یو سند دی چې د دوړو هیوادونو لخوا لاسلیک شوی، ته هم دغه هوکړه په اساس باندې تصمیم نیول کیږي. نو هوکړه چې شوی په دې باندې به عمل کیږي او موږ امیدوار یو چې هلته د افغانانو د رجستریشن پروسه هم پیل شي او د تیر په سیر پاکستان د دوی د مهاجرت کارتونه چې مخکې هم د یو کال یا دوه کلونو لپاره د دوی د کارتونو موده غځوله، دا ځلې هم د دوی د مهاجرت کارتونه د دوه کلونو لپاره وغځوي. موږ غوښتنه له پاکستان څخه دا ده چې د مهاجرت موضوع ته د بشري مسلې سترګه وګوري او له هر ډول سیاسي مسایلو څخه دې لري وساتي او د تیر په سیر دې خپل قربتوب ته ادامه ورکړي.
د کډوالو او بیرترستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیلو.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د پارلمان او خبرګانو جرګې انتخابات وشول او د شمیرل شویو رایو پر اساس ویل کیږي چې اصلاح غوښتونکو په خبرګانو شورا کې لوی اکثریت ګټلی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاب روي.
په ایران کې د مجلس شورا یا پارلمان او د خبرګانو د شورا د استازو د ټاکلو لپاره د انتخاباتو پایلې د ولسمشر حسن روحاني د اصلاح غوښتونکو پلویانو د ستر بری خبر ورکوي. ایرانیانو د جمعې پورز د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د 116 استازو د ټاکنې لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د جمعې د ورځې په دې ټاکنو کې بلاخره د ایران پر سیاست د محافظه کارانو مطلقه واکمنی پای ته رسیږي، ځکه رپورټونه وایي چې د اصلاح غوښتونکو استازو په خبرګانو شورا کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د پارلمان لپاره یې هم په ډیرو ځایونو کې تر محافظه کارانو رای زیات شوې دي. د ایران د سیاسي چارو څارونکو رضا علي جاني وایي چې د ولسمشر حسن روحاني تر بری وروسته چې د اصلاح غوښتونکو له ډلې دی په پارلماني انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکو زیاتې رای د ایران د ولس ته نظر څرګندوي چې غواړي د محافظه کارانو مطلقه واکمني په دې هیواد کې کم شي. رضا علي جاني وایي له نړیوالو قدرتونو سره د روحاني اټمي موافقه او د اقتصادي فشار کمیدل هغه عمده مسلې دي چې په دې پارلماني انتخاباتو کې اصلاح غوښتونکو ته زیاتې رای وروګټلې.
اساساً رأیی که مردم به خود آقای روحانی دادن با این نیت بود
په اساسی ډول هغه رأی چې خلکو روحانی ته ورکړی و د ولسمشری په انتخاباتو کې د دې لپاره و چې له غربیانو سره اټومي موافقه وکړي، اقتصادي فشارونه کم کړي او تر یوه حده د خامنه‌ای په دریس کې چې له غرب سره د خبرو مطلق مخالف و نرمي راوړي او هم درس د غربیانو اعتبار پر ایران زیات کړي. روحانی دا کار وکړ او دا د خلکو غوښتنه وه. حسن روحانی چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاسلیک راملای په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی شي. د پارلمان انتخابات د هغه د ملاتړ د دوام یو آزموینه وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې وه چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د حیثیت لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو لپاره درایور کولو زر حوزې په پام کې نیول شوې وي. نظر پښتني څرګندوي چې شاید د ایران له 55 میلیونه وګړو چې درایور کولو په شرایطو برابر وو د شپېته او 50% ترمنځ خلکو رای ورکړي وي. د ایران شورای نگهبان له شتلژ څلور زرو اته سو څلور څلور کسانو ته اجازه ورکړي چې په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. شورای نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په ټاکنو کې له برخې اخیستو د مختلفو دلایلو پر اساس منع کړي وو. د ایران د سیاسي چارو څارونکو رضا علي جاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د زیاتو اصلاح غوښتونکو برای شای په ایران کې دننه یو څه تغیر راولي، خو د دې هیواد بهرنی کړنلار تر ډیره حده د مذهبي مشر په لاس کې ده. نو له سیمې سره د ایران پر اړیکو به اغیز پلنټ موده کې ډیر ستر نه وي.
سیاست خارجی بیشتر از اون که در دست دولت
به بهرنی سیاست په ارتباط صلاحیت تر دولت زیات تر شاغلی خامنه‌ای او سپای قدس پلاس کده. نو پر سیمه د اصلاح غوښتونکو د وخت زیاتې دوه اغیز به تدریجي او آرام اوس د شاغلی روحاني په دولت پورې اړه لري چې په مجلس کې د خپل وخت زیاتې دوه څخه څنګه استفاده کوي. خو کایو ورځ په ایران کې داسې وشي چې د مذهبي مشر پر ځای د بل چا د ټاکلو وار راسي، کچېری منځلارای مذهبي مشر وټاکل شي نو دا به بیا د ایران د اسلامي رژیم په تاریخ کې یو لوی بدلون وي چې بهرنی کړنلار هم بدلولای شي. دا د دې لپاره چې په ایران کې مذهبي مشر تر ولس مشر او پارلمان ډیر زیات صلاحیت لري او حتی د مقایسې وړ نه دي. خو په ایران کې د جمعې د ورځې په انتخاباتو کې بیا هم د سختریزو یو شمېر استازي له سره ټاکل شوی دي. د ایران د قضایه قوې مشر آیت الله صادق لاریجانی پر اصلاح غوښتونکو تور پورې کړی چې امریکایي او انګلیسي مطبوعاتو سره یې لار جوړه کړې وه، په ګډه کار وکړ او د خبرګانو شورا ته د سختریزو کاندیدانو د زیات بری مخنیوي وکړ.
د ایران د اصلاح غوښتونکو عالی شورا له خلکو غوښتي دي چې د نهایی بری د جشن لپاره لا صبر وکړي. دا هم د دې خبري سات د زینو مهمو مطالبو سرچکی او زلبیا. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او کارپوهانو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو پر راپورونو اندیشنه څرګند کړه. د هلمند ولایت شورا او قومي مشانوي د ولایت د تزيد له ګوار سره مخامخ دی. په خو په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان د راپورونو او اوازې ردوي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر مدني فعالانو او سیاسي څیرو د طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو هرکلی وکاو او د پاکستان یو شمېر او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې کېدای شي راتلونکې اونۍ په کابل کې د 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور آزموینه واخیستل شي.